السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سویده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9400 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری، کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتی دیرشو نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شیزې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو را وروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 300 شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرېس خبري ایجنټس ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یک شمې پورز د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څنی دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا 6 ساعتونو تر پرچاوی وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارده فعال غړي لري د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بای دوشنبه نږدې 15% ولوېده. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژي د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب شوې وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیرې وکل کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل شوې ده. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل چې دغه تقویتي ډوز شاید د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه شپږ میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګورجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل شوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګورجستان رویا ګوند 64.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړې. له دې سره پر یو وخت د ګورجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه در خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګورجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه ووریدل. دراپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپیولاس ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندي تلويش کولنو بي ځای سي او روسي تحولاتو لا پسي نوي ننګوني را منستکري. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګنو نور مرستندویان او ویدلی چی وای زیات اندازم رستي باید بیل قید و شرط سمدستی چمتو سي. ک په څونو کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل ډیسپلیسمنت.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړي، ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنگ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنگونو کې ووژل شو اوس د 15 بچانو سرپرستی ور په غاړه دا او لستونز سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووت لورالو دلته نور حکومت چې وغه مخکنه هغه موږ سر وکول بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نن موږ سر وشو نم چې کنو شي ته مونږ شو نی ما مې شم کې چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجه نه مې ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومان و بس موږ ګرځېل ګډوډي ډوډي راوړي سپور او خریه انګولې یا نه خلکو سمراستي وشو وړي واغسته غوړي واسه موږ ستاري ان سیویتم نشته زمنګ د پاره
پلازمینه کابل چې وارد مخه په کې اصلي ورتیا څو چند خلکو اړولي د جنگونو په زیاتې دوه ورته یو وار بیا کړي بار شو او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپل شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي مواد غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا لمرستندوی ټولونو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1.2 میلیارد ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. په داسل کې چې افغانستان نور هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د ورستیو جګړو له کبله بې ځای سوي دي. د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نښې لیدل کېږي تر اثر لیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بې وزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپې کې تر سره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناک توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوی دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوی چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلومینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم له خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتیدلي او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سر لیکته که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورځپاڼه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجوده. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورځپاڼه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان نړی کې هم له طالبانو سره داسې ډول دی چې په هغه یواد کې د ولسمشر په خوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسېږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپل پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برښنا شرکت 30 میلیونه ډالر پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برښنا شرکت مشر داوود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالی تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولای له دغه 30 میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برښنا له امله 90 میلیونه ډالر پوره وړی دی او دا کچه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب په اړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو تش پړلای.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالت ته مې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
اوس خپل بچی بوله مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله قلم او کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي.
راجنیش چندرا موهنجن چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي وو چې غوښتل انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم وو خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. دا میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
زلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړ. نو دوه حالت ما توقع انزور راکړ چې موږ ژبه والی باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي. نو په همدې خاطر پریکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي سود من وي ګټه ولري دو خلکو ته نوې ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشین. وروسته دی غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شو د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبه تر عنوان لاندې تالیف کړی دي دا مې را پیدا کړل یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني حتی که په انګلیسي ډکشنری کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه شي په پختې لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې پوي کو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حمل ته په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم د غړي چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه دیده هم دغه د پاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټور دی
میډیټیشن لکم زیرا پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د وشو رول چې تاسو دغه کتاب راژباړلای څو
میډیټیشن خو خپل ډیر لرغونی موضوع ده حتی په څنګه مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځنې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډیر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دای غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا د په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دوه کې ډیر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پې وکړئ کېدای شي د روحي آرامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چاري تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چې ته ان وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی مخبل هم کله مې چې لومړی د مراقبه خورا واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څوک د خوب راپاڅي کله چې افکار ډیر ګډوډ وي ژبه په پاسنی تالو پورې نښلول کیږي سترګې پټیږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنې واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو ته تشویشونه پیدا کوي هغه ل خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او د یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دوه کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې ځان تش وګڼو دا په دوه معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني څلور کلبات یو په یو قدو باسي ته څلور ویشه پنځه ویشه مترو پورې رسیږي د دوه لومړنی هدف د دوه لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو او داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه مخته نه پاتې کیږي که داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې وروسته 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 دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کیږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لري
فکر کوي دا سی سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګرنو په دې ډول خدا ستونزې نه حل کیږي کوي پوران دی بے پروايي هم کو بیا هم غستونزې شته
نه دا سینې کی چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کې دیش په هنده کې خطر پېښ کا صحیح د تفکر وکاو فکر وکاو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر مزوروي په دوه طریقه هیرولای شو نور ځینې مسائل ستونزې چې انسان ته پېښېږي دا په اړه فکر وشي الله تعالی عقل راکړي فکر به وشي مناسبه پریکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب ده کلو نمخ کې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوی دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس ور وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځنې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځنې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغه ټولنې د انسان ستونزې چې او شو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید و کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیله دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپریس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکې درته وویل چې دلته اوس یو لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یو کوچنی لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به مغز آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې وشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزم لوستلی وي ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیده غزل د دغو شیانو شوقیان ډیر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهم علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې تزر هاو نه ډیر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملی نه کوم ما ته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله و گرته تینا واخله پا زانی عملی که اغا وقت که دایشو چی گرته ببینو سامه در پوگو کتابونو که بم جین دست نقطه وی چه دیو بلی کوال بور فکر شوی بی خو شو بده موضوع نوی ذکر کردی یا ما نوی رش بالالی که دایشی چی دست موضوعات بی بکی چه استفاده وار بی خو بیام هر چه پا مخ پوری تداول لری چه چه دول استفاده که بوده موضوع نه او څه ډول پام کوي ورته
نیت لري چې دغه سنور کتابونه هم راوښ پاړی
البته د مو خو درې کاله وړاندې اصلا د مور د موضوع ته ډېر په جالب ډول ور فکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو تکلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وژني خاونده د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسو غدرې شیری ټولګي دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وایې چې دومره لویه وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري. یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کم او بیلې بیلې کم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د ظلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه وره صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شیر په وخت بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته اماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسی او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته یو شیر نن خو لګیږي سبا خو نه لګیږي. دغه سی زو فکر کوم چې په خپل
یعنی یو خشیر تل خشیر نه وي،
نه تل خشیر نه، یو وخت به خلګي یو وخت به نه لګي، یم
که پتا خو لګیت خشیر د خو نه لګیت خشیر نه ده.
طبي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي نه، د ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق ده. یو خشیر به یعنی یو غزل ده تی وای په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو د فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستای، نو انتخاب اغسو ته یو ورځ دی پلو ته زړه کیږي، پلو دی خور دی په موټل تیریږي، کباب بوی در باندې ولګی دی، بیا وای چاو چټی می دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا کباب څومره کوي دی، کباب په خورم. دا طبیعت دی انسان، زه خو دغه معیار بولم، ذوق کې معیار وګڼل سي د خشیر او بد شیر، نو زه خو بیا په یو حالت نه.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښکاری، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلای دی، او موږ ورته همدا شعرونه وای. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړه چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وای همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر لدین چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بيخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لګدوي، مثبت لرزی ور لګدوي. هغه علاوه لدین که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. وستاسو پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې ستوي، دا نه یو معلومات تیر ټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې ده، ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شیر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سرغ لکره نغله. اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلی مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ خو اګنور کېدلی نشي، نه پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خود د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلی استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاذ په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړه، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه؟
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري. د شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم دی، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریح ہوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریح ہوت، یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زمازان بدل کا، بید ارمان جنازو صادق سو پکے، بید ارمان جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بے زڑکا زما زان بدل کا، خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا، زما پنم پا زیارا تو باندے شالما دیکھنا، خوش میں دہی چاپ مزار ماں
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوې تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پویسي. او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کیږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي رہی. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاړه مالیکلی، بیا تصویر عین شید اور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه نوځي، یو په ولیکه کې یا یو استو ولیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. په زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینی او الکان لین مکتب ته نه نوځي، سین ته ټولګي ته تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولي، او څوک وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ا دې کورنۍ او ورونه او خوندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دی غو کومرسته دا کتاب کوړته وایي. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی هغه باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه دا اسې دي لکه مخکې مې ارز وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینا لري. ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ تر خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ دکړي. ماشوم لږ
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستین لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب میغه ورځ راخسته یو زما دی بچی د څلورم سیم کې ده. هغه چې ما ول وسغه د دې ذهني ست ډې لوړو دغه ما یو مثال در چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ست لوړی خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکی هدی و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړي وړي کسي دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید ماشوم سره پات شي لنډې
ز خپل ماشوم کله کسي لیکلې دي ته یقین وکم زما زیش کله کسمه جوړ کړې د لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې د کسي پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته یې پسکی لمه یریږي ز وښنه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شې دې پکې زپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو د دافرین بچي د ډېر کار وکړه کنه ز اوس په کسمه سال کار کوم چې هغه وکي شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې ول ول څه کوی څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمن مې ګډره وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دی کړو دا ولی ګور ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل دا ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ورځه تکم یو کسب او پیزنی یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې غلطه د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبولې مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره کزما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجو به زما د اولادونو اله کده لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بین کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبيه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او وکي بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه زنه جوړ کی بیا ماشوم نور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند را کړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غربې دلې د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لګ یا شاعرانه سوي یا ادیبانه سوي یا اخباری سوي یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډیر وړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلکو دې ټولنه کېسته کغواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دی پاتې سي سوژه بوم ولادي در کې کته سوژه نه لري فکر بوم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره ویل طبيعت سره تړلې یو موجود ده نو کته ته له طبيعت یو شی را واخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کس اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور دې ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخې دا کې دې سړي وړي خبرې دې نه اوردون کې وو خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته دې ماشوم ادبیات تخلیقې نو بیا به نه وچنه سیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرې د چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشوم توب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیا وي دي چې ته دې ته متوجه اوسي او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي سکسه کوي
یعنی تاسو دا وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
زما خبر خبره دی آسان کړل زما غدي ټول جملې دی آسان خلک دی خبره را کړل د ما شمان د رښتیا وای د ما شم په دنیا کې کیورته چې مرغې د سره تویل دی منی بحث نه در سره کې چې مرغې چرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته ماته پوری خاندي وای چې مرغې چیرې خبرې کړي ما شم د ما شم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دی حیوانات په تر په دوی تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلم کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته نه نوتلې بیا خو باتمن یو سر اباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نور لیکوال کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راوخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما دي تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بل ګټه مخ کو د تا ټولنه د همدغه ځاینه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو کدی برخې ته کار وسي ډیره به خسي
ډیره زه تمنا
خدای دې خوشاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15
درنو اړیدونکو د آزادی رادیوی مجلې د پای پاشې بو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ
کینو جرگی بو کلو غرونو نختر تا بکینو جرگی بو کلو یار استا پخلا بی خدا زان زان خبره خدا زان زان خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com